شمانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف چې ازادي راډیو یې په ګډه خپروي. د حقیقت په اونیس پروګرام کې مو د افغان ښځو د شبکې له رئیس حسینه ساپۍ سره خبرې کړې دي په دې اړه چې په افغانستان کې تر اوسه د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې څه لاسته راوړنې شوي دي. حسینه وایي چې تر اوسه پورې داسې یو منظم ډاټابیس نشته چې له مخې په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت چې دا وایي که څه هم د ښځو د حقونو د تحقق په برخه کې ځینې کارونه شوي خو تر اوسه هم ډیر کارونه نمایشي بڼه لري. خو اوس به د وزیرستاني کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور راواخلو. د خوست د ګلان په کمپ کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې بیرته خپلو سیمو ته د ګرځېدو لپاره د غلام خان لاره ورته پرانیزي او هم د پرېږدي چې په دې لاره لویې لارې تګ وکړي. د کډوالو یو شمېر مشرانو ازادي راډیو سیمه ایز خبریال ته ویلي چې څو ورځې مخکې هم دوی د سرحد په پورې غاړې د کډوالو په باب د پاکستان د حکومت له یو شمېر مسؤلینو سره خبرې کړي خو تر اوسه کومې نتیجې ته نه دي رسېدلي. نجیب الله آلوخېل نور جزئیات وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوان په ګلان کیم کې میشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د کډو د واپسۍ لپاره د غلام خان لاره پرانیزي. دوی زیاتوي د کډوالو ډیری کورنۍ کانتینري یا د ویش والا ګاډي لري او غواړي چې د پاکستان حکومت د دغو ګاډو ورتګ ته هم اجازه ورکړي. همدارنګه د دوی د کورونو د سامانونو او د ودانیو د ګاډرو لرګیو او نورو توکو د لیږد مخه دې هم نه نیسي. د ګلان په کیم کې یو تن قومي مشر ملک سلیم خان داوړ آزادۍ رادیو ته وایي
و د ویرز مخته د پاکستان حکومت سره هم د دلیارې په بابت باندې خبره شې و ورغلی بونډری ته 0.5 ته اینا میز د غشتنه کی چې څو خبره وکړي خو هغه مونږ ته واپس جواب نه درغلا. د می سره د ګاډي خبره د ګاډي دیر سره به پلیټا ایجنسیو کې باندې به پلیټا ګاډي وی اکثریت چې څه د باندې خلک سره شوی دی. می سره د اغه قوانین اغه طریقا وکړو چې کیما اګه سره وا د پاکستان حکومت نه د غشتنه کی ومشته دا یو جلګې موکا بیا ملاوسی چې میزه د سره بیا په دا خبره په دا باره کې جلګا و
د کیمپ یو بل تنو سیدون کوي وای چې په دې مهاجرتونو کې ایوای وکړنې څو څو ځای وشل شوی او سره بیلی شوی دی. نو د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې د دوی د کورنۍ د ځایوالو لپاره د همکاري وکړي.
امونم دا و جان سیدګای دغه خلک دا مشکل دی چې هغه خپل خواندې ورینا ماندې پلینا سره بیل شوی دی. میشه په زر نظر دغه کمال یار چې دوی دا میشته خلاص شي.
په ګلان کې هم کې یو تنځوان قومي مشر وای چې دوی د میران شاپشان دل تخپل کورونا او سامانونه نشي پری خدای.
زه سخی نواز ملک د خطر خل کوم سره تعلق لرم جماعتین او جوړ دی کټوب سره ته جوړ کړي دي خامغه د خو میشته داس پزل تر یلای چې میشته دا ګاډیو خلاص شي او دا سامان دینار ته خلاص شي او دل یار میشته یو داسې غارو کوي چې میشو یو ورځ دیر شي لاتا 0.5 تاسو بیا خبره سره وک.
یو بل تن قومي مشرم وای کچری دا گاډي او د کور سامانونه په خوښ کې خرڅوي نو څوک ورسه خپونی مبه هم نه اخلي.
میش د خپل کرل گاډي دی دلته چې خرڅوي امیش نه په نیم رټ بندي درې می وبل د میش ته یودا سه تاریخ روکو چې په دې ورځ باندې تو سر تاګ دی.
د خوست مرسیال والی شیرباد شاه ورګونی د کډوالو دیات غوښتنو په باب ازادۍ رادیو ته ویل چې
خپل واسط وانه پرې چې دغه ماجرینو کوم ضرورتونه وو د موج له دولت له خوانه ان له خوانه انیشیال له خوانه هغه خپل همکاري شوی دی. وس هم موږ هغه خپل همکاري ته دوام ورکو. پات شو دوی د تاک مسله دوی خود مختار دي. ماجر خپل اختیار لري که خپل خاور ته زی موږ په خوشاله کیجو او که دلته فات کیږي کوم سہولتونه چې موږ ورته تهیه کړی دي او موږ امکانات جابه وسیم سره کو.
دی ادمانه ورده د خوست په ګلان کې کې میشتو کډوالو دوی سره د جمنه توکو او د سوانګ موادو د مرستې غوښتنه هم درلوده او ویل چې یونیسیار باید د تنوی او سپیر پولیس والو کې د میشتو وزیرستاني کډوالو په شان دوی هم د جمنه توکو او سوانګ موادو د مرستو په پلان کې ونیسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه څنګه چې د ژوند نورو برخو زیان دیدلی، همداسې د ماشوم حقونه هم تر پښو لاندې شوي او لاندې کیږي. حال دا چې ماشوم په ټولنه کې ځینې خاص بنسټیز حقوق لري. د ماشوم حقونو ته باید د کورنیو او ټولنې لخوا ځانګړې پاملرنه وشي، چې په دغو حقونو کې د ماشومانو ځاني، روحي او د ښوونې او روزنې حقوق شامل دي. ماشوم ته باید د مسؤولو کسانو لخوا د ودې شرایط برابر شي، ځکه چې ماشوم زموږ د ټولنې یوه حساسه او زیانمنیدونکې برخه ده. لموږ سره نن په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجی صندوق د مدني مشارکتونو مسؤول احمد جان نوزدی دی. نوموړی نن په دې غږیږي چې کورنۍ او ټولنه ماشوم ته کومې اسانتیاوې برابرې کړي او تر ټولو لوی ستونزې کومې دي.
ماشومان په ټولو هیوادونو کې، په هغه هیوادونو کې چې هغه د پرمختیا په حالت کې دي او په خاص ډول باندې په افغانستان کې، دوی د ډیرو چارشونو سره مخامخ دي. سره د دې چې موږ مثلا په مذهبي لحاظ باندې دا وایو مقتدین دار شودلې ده چې ماشوم د خدای پاک بهترین تحفه ده. پیغمبر ویلي چې هغه څوک چې هغه د ماشوم باندې مهرباني نه لري هغه زما امت نه دی. ولې پر هغه سربیره باندې موږ د ماشومانو سره ډیر ستونزې درو؟ بېلګې په توګه باندې مثلا موږ میندې او پلرونه ماشومان نړۍ ته راوړي، خو د هغه وزده کړې ته توجه نه کوي. کله چې هغه ښوونځی ته ځي، نور دې په خاطر باندې چې مثلا ښوونکی د هغه سره یو دوستانه اړیکې ولري، د هغه سره پر خاشګری اړیکې رامنځته کیږي. یعنی مثلا ماشوم دې ته مجبور کوي یا بسلا ډبوي یا جزا ورته ورکوي. حال دا چې دوی باید دغه میتودونه زده کړي چې مثلا د ماشوم لپاره دوی سره کم کولای شي د یو دوست حیثیت ودلی. یعنی ماشوم باید مکتب د سپیکر وکړي دا لکه د کور غونډه ده، یا استاد باید د سپیکر وکړي دا د ډیر شملګری دي. بنا نه خو دلته موجود دي مثلا همدغه ډول باندې پټولنه کې مثلا د ماشومانو قضیه ته سي اوري. شپکلن جلکی سره مثلا یو شپتکلن سړی واده کړی وو او هغه مثلا د یو بوزي په مقابل کې خپل لور خرڅ کړی وو.
همدغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
بالکل، موږ دغه ټول قضیه ما ځکه دې ته اشاره وکړه چې موږ څه ډول قضیه ارزیابي کوو. کله چې دغه رقم قضیه پیښیږي چې په هغه که ماشوم په شکل د اشکارو ته دیږي، دا قضیه باید د ماشومانو د محافظت شبکې ته باید ولاړ شي. کله چې تل ولاړ شي، الته چون ټول مسولین د اداراتو الته وجود لري، دوی باید هر یو په خپل نوبت کې، یعنی د هر چا مسولیت شي، باید خپل دند اجرا کړي تر څو پرې شي ماشوم په هیڅ ډول باندې متضرر نشي او دغه څخه باید محافظت او ساتنه باید وشي. دا قضیه کې دلای شي په وردغه کې ډیر پر خشګری او کدا شي مثلا د یو توصیه یا د یو مشورې د لارې حل کړئ شي. بس د بیلګې په توګه کوم یو زکاونکې د شوونکې سره ستونزې لري، نو دا کېدلای شي مثلا د ډېرې مشورې د لارې رئیس د ماری په شوونکې راوغړي ورسره کښینی وی پوي چې د شاګردانو مقابل کې مثلا د سم برخورد څخه کار وایي. ولې بعض حالتونه کې مثلا قضیه ډېر وړاندې دي چې هغه مثلا خبره دغه ته ځمه محکمو ته ځي، خبره څارنوالوي ته رسیږي. دغه قضیه موږ ټولې د اوله سره څخه تر اخره پورې دا تعقیبو او پر دې باندې تلاش کوو چې ماشوم باید خپل په حق باندې ورسیږي. په 2015 کال کې موږ د شپږ زره قضیو په شاوخوا کې راجستر کړی وي، بعض یې رسیدي یا سویدم او نور یې مثلا په داسې حالت کې چې تر مطالعه لاندې دي. بنان د دې شبکې ارزښت ډیر لوړ دی. کوم څه چې مثلا موږ غواړو د افغانستان د ولس نه، د خلکو نه، چې دا شبکې خو مثلا په ټولو کلو کې خو نشته. خلک باید دغه شبکو په ارزښت باندې پوه شي او کله چې مثلا دوی ویني چې ماشومان د ستونزو سره مخامخ دي او دوی تهدیدېږي، د دوی ژوند ته خطر متوجه کیږي، یا مثلا د دوی راتلونکي تر سوال لاندې راځي، دوی باید ودغه شبکو سره همکاري وکړي. البته باید لاړ شي، باید گزارش ورته ورکړي او کله چې گزارش ورته ورکړي کې نور د دوی مسولیت ختمیږي. دا گزارشونه هغه دي چې مثلا دا نه افشا کیږي، یعنی ساتل کیږي د پاترون شي په کور کې خو کلیوالي ژوند دي. کچیر مثلا څوک پوز شي او چا د غره پور ورکړي د غسر دښمنی کوي، شبکه دا نه غواړي چلته په ټولنه کې پرخاش رامنځته شي. د شبکې هدف دا دی چې موږ څنګه وکولای شو ماشوم د خپل ټول هغه حقوق څخه چې د په مدني لحاظ باندې مستحق دی او د په قانوني لحاظ باندې مستحق دی او د په مذهبي لحاظ باندې مستحق دی، د څنګه هغه ترلاسه کړي. هغه حقوق مثلا د ژوند کولو حقوق دي چې ماشوم باید لاسرسی ولري، باید سالم پات شي، باید ژوندۍ پات شي. هغه حقوق دا دي چې مثلا ماشوم باید په ټولنه کې سالم را وروزل شي، باید دی باید معرفت لاسرسی ولري، دی باید صحت لاسرسی ولري، دی باید په ټولنه کې د یو موجود په ډول باندې احترام وړ باید وکنه. مثلا د نارینه او ښځینه ماشوم تر مابین باید تفاوت نه وي. مثلا یو پلار مثلا یو زوی لري او یو لور لري او لور تهدیدوي، د قانون لپاره د منلو وړ نه ده. دواړه ته باید په عین ډول باندې احترام وشي، دواړه ته باید په عین ډول باندې امکانات برابر شي، او دواړه باید په عین ډول باندې وروزل شي تر څو په ټولنه کې دواړه د شو اشخاص په ډول باندې ځای ولري.
د کوم عملی بیلګې راته ویلای شي چې تاسو په ډیر لری سیمه کې یو د سی کار کړی عملاً دیو ماشوم زون تغییر کړی
ډیره د سکزی لروچی هغه د توجه نه ورسته ماشوم د امغه غارت نه راوتلی غواړم یاد کوم چې لکه مشول چې مثلا په تیر کال کې شپږ زره کزیو سره موږ مخامخ یو ولیدره کوم وړی کزی لکه مثلا د بلګ په توګه د شوون کې او شاګرد تر ما بین دغه ارتباطات اړي کې چې اکثره په شوونځي کې بدبختانه بدبختانه چې د مجازاتو یا د فزیکی مجازاتو قانون دلته ولیدره کوم کزی ډیر ورسره مخامخ کیږي اکثریت په خپل وخت کې دغه سی سوی دی جواب ورکسوی او تر ډیر اندازې پوری وس د شوونی په بهیر کې تغیر راغلی یعنی شوون کې کوشش کوي چې د شاګردانو سره د زده کوونکو سره دوی دوستانه برخورد وکړي او دوی یند ته وهڅوي احترام چې موږ ورته وایو هغه احترام باید اګهانه وي او هغه احترام باید متقابل احترام شاګرد باید ته وهڅول شي چې د شوون کې احترام وکړي او شاګرد باید شوون کې د خپل شمل ګری په ډول باندې ومني تر دې چې مثلا د تینا پرسی تینا وته چې ولا استاد د ومنه ګوري نه دی باید اته خپل کورنۍ د داش د باندې ستونزې باید د شوونکو سره مطرح او دا کارونه تر ډیر اندازې پورې سوي
د افغانستان په ولایتو کې ډیر د شکسان ستاتي غوډي خپل هم زده کړې نه دي کړې ماشوم په ځای د چې خوانځي ته ویلېږي هغه بیرون په سبب سیلېږي یا یو څو پسونه لاس کې ورکې وای دا و سره
دا هم یو هغه څه دي چې د ماشوم راتلونکي تهدیدوي او دغه لپاره باید وسیع کار وسی چې موږ یعنی شبکې پر دې باندې هم کار کوي چې پر ماشومان باندې باید شاکه کارونه ونسي یعنی هغه کار چې ماشوم د هغه توانمند نه لري هغه کار نه باید ماشوم وساتل شي باید لري وساتل شي او دوی باید تشویق سره تر څو پرې شي دوی خپل شم تو په شډول باندې مخته بوځي دا یو بل حادثه ده د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې ماشوم تو د ماشوم حق دی په دې معنی باندې لکه څنګه چې ګورم ماشوم په مذهبي لحاظ باندې د خدایي قوانینو د اجرا څخه معاف دی مسولیت نه لري د بیلګې په توګه مثلا یو ماشوم په پنځه وخت لمونځ باندې مکلف نه دی پروژنه ول باندې مکلف نه دی دا ولی دا ځکه چې د ماشوم دی بنال په همدغه ډول باندې پټوله نه کیم ډیر ټولنیز مسولیتونه چې هغه ماشوم مسولیتونه دي کله زما شوم وایم ماشوم د سې یو موجود دی پټولنه کې چې هغه د حق لرون کړي نور د ماشوم چا پیریال الته چې هر څوک وسېږي کدا د ماشوم مور پلار دی کدا د ماشوم مشر خور او مشر ورور دی کدا د ماشوم تر او ماما خاله او ام دی د ماشوم سره په کوڅه کې مرا امام شوون کې او سر معلم دی او کدا د نظام مسولین ولسوال حکیم او مدیر دی پر وړ ساته باندې وزیر رئیس دی او کدا د نړیوال ټولنې غړی دی دا ټول د یو ماشوم په وړاندې مسولیت لري په شکل د اشکالو او هر سړی باید خپل مسولیت باید ادا کړي کومګه د هر یو خپل مسولیت په خپل وخت باندې ادا کو زه ډاډه یم موږ بشه او سالم ماشومان ولرو او تر څو چې موږ ماشوم ته توجه ونکو ماشوم ته توجه یعنی ټولنې ته توجه یعنی د ټولنې وراتلونکو ته توجه او دا کار مګاتمن باید وکړو او ځکه موږ غواړم پر ټول باندې پر ټول مسولینو باندې هر څوک چې د ماشوم په وړاندې مسولیت لري پر دوی باندې ژغ وکم تر څو پښ د ماشوم په وړاندې خپل وظیفه په سم ډول باندې اجرا کړي تر څو موږ وکولای شو سالم ماشومان ودرو بیا سالم زلمیان ودرو او بیا سالم رهبران ودرو
معمولا چې د کورنۍ سره کینی چې والی په ماشوم د درس نه وای کار ته هڅوي د دوی یو دلیل دا دی چې موږ بیوزلی او غریب یو باید لمدغه طریقې پیسې پیدا کو دغه کسانو سره د تاسې د کارکونکو برخورد څه رقم د چلته ځي آیا دوی سره تاسې کینی خبرې کوي په هوی مرسته سره کوي څه کوي
دا و دوامدار کار ته ضرورت لري یو دغه بدبختی څخه چې تاسو ته معلومه ده مثلا په کورنوي کې مور او پلار کله چې ماشومان دنیا ته راوړي نو دوی بیره دي چې هغه خپل د ژوند امکانات په نظر کې ونسي بیره دي چې مثلا دوی خپل اقتصاد په نظر کې ونسي بیره دي چې خپل توانمندي په نظر کې ونسي چې دوی څومره ماشومان ته تربیه ورکولای شي دوی په کټ ماشومان دنیا ته راوړي یعنی کنټرولوي نه کله چې ګوري مثلا اقتصادي ژوند به ډیر ورامي دوی به ځان ته ډوډۍ نسي پیدا کولای ولی په خوا کې بلاس نه پر ماشومان لري او کلنۍ ته کلنۍ ترسيږي دوی دې ته مجبور کیږي چې باید ځان ته ډوډۍ پیدا کړي ځان په هیټه موړ کې بنا دا غټي برنامه دي چې د شبکې اسلام نه یان دوی اصلاح کولای نسی تی نه بیرون دی ولی داله دولت وغټو پالیسوی ته ضرورت لري تر څو پر دولت ش پالیسانه جوړی کی او خرق دی ته وه حسوی چی مګه یواز دا وظیفه نه بچی وزیګه وز مګه دا مسولیت هم دی چی بچی باید تربیه کو ټولین ته باید ش خلق ورکو نو ولی هیانن کچیر مثلا یو سړی په خپل کور کې د خپل ماشوم سره تاو ترخوالی کوي او هغه دی ته مجبور کوي چې مزب دی بلار سی حتمان باید مارکیټ کې کار وکي نو مګه د خلکو نه هله کو چې په شاوخوا کې وسیګي چې دغه مسله زموږه د ماشومانو د مابزاد شبکې سره شریکه کړي تر څو پرې چې هغه د نږدې د غسر سره ګوري د مشکل ته د حل لارې پیدا کړي
ډېر زیاته مننه
خیر اوسې
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
حقیقت صدای
لهم افغان خزی لګنو ستونزو او غواخونو سره مخ دي. په یو شمیر دولتي اداراتو کې خزو ته د کار ونډه په بشپړه توګه نه ده ورکړل شوې. د خزو په برخه کې نړیوالې څارګري ادارې او یو شمیر نور بنسټونه هم پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دا چې په اداراتو کې خزو ته ونډه ورکړل شوې کنه، خزي له څومره ګواښونو او مشکلاتو سره مخ دي، او په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو په برخه کې څه کار شوی. نن زموږ حقیقت سره خبرونه همدغه موضوع ته څنګه شوې ده. په نننۍ خبرونه کې زموږ سره د افغان خزو د شبکې رئیس اغلی حسینه صافی ده. تاسو سره کلمه ستړي مشي د لومړی پښتني پتوګه کراتو وای چې په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې څومره کار شوی دی، تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چې په تیر شوی 15 کالو کې کده مختلف آباد نوینو د پالیسی په لول کې کارونه ډیر شوی دي. ډیر قوانین او ډیر بین المللي حمایت شوی برنامه چې د افغان د خزو د پاره د افغانستان دولت تایید کړی دی، دیو هغه سربراه کړی دی. مګر چالش په دې کې دی چې هغه برنامه، هغه قوانین چې د افغان د خزو د پیاوړتیا یا د دیو د پرمختګ د پاره پلان شوی دی، د عملی بڼه کمرنګو.
لامل څه ولې عملی برخه کمرنګ او پالیسیان ډیره جوړ شو په دغه برخه کې ډیر کار شوی دی، ډیر پیسې مصرف شوی دی؟
زه فکر کوم چې یو لاسته راوړنه خدا ده چې مونږه قوانین لرو. اول افغانستان کې تقریبا زیاته د دیرش کالو نه زیات جنگ تیر شوی دی، او مونږه باید د فتن د دیرش کالو د خرابي نتیجه په 15 کالو کې د دې توقع باید نه لرو چې مونږه کچیرته پیسې مصرف کو. باید هغه حالتونه چې خزه د لاسه ورکړي دي، هغه په مشکلاتو کې موږ 15 کالو کې وشو کولای چې د 10 کالو د مشکلاتو اساسه خلاص کو. تاوتریخوالی او دسې حالت دی چې دا هیڅ وخت کې نه خلاصیږي. او افغانستان یوازینی مملکت نه دی چې په دې کې خزه تاوتریخوالی سره مخ کیږي او تاوتریخوالی ویني. نو د دې لاوامل د تاثیر از فکر کوم چې مونږ باید په ډیر صبر او حوصله کوشش وکړو چې د دې شکالو هغه مشکلات چې خزې لیدلې دي په هغه عمر وخت کې کوشش کولای چې د دې تاثیرات وینو د دې په د ژوند په بدلون کې.
تبې دا چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې به حتمان تغییر راغلی وي، یا به زیات شوی وي، یا به کمی شوی وي. تاسو په دغه وخت کې کار کوي، تاسو هغه عمده برداشت څه دی په دغه وخت کې دغه د خزو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی؟
زه فکر کوم چې مونږ د سکوم مستند ډیټابیس نه لرو چې هغه کې مونږ و خایو چې تاوتریخوالي زیات شوی دی، ولې چې هر ارګان خپل د ظرفیت په مطابق دی یو راپور لري یا یو برنامه ک مثلا ملل متحد دی ک د حقوق بشر کمیسون دی او ک نور مدني ارګانونه دی. دیو هر څوک خپل هماغه ټارګټ ګروپ یا هماغه کسانو سره یا هماغه موقعیتونو کې چې دیو کار کوي دیو دغه لري ډیټابیس. مثلا د کمیسون د مستقل د سارنوالي د تاوتریخوالي محکمه دی ویل دی چې 2422 قضایات پر اوس کال دیو سره ثبت شوی دي، مګر دا د ټول افغانستان نه دي. دا هغه قضایاو دي چې دیو ته راغلي دي او دیو هغه قضایا مخې ته وړي دي. ډیر هغه سه قضایا دي چې دا غي نه مونږ نه خبريږو. نو دا غي په صفات زه فکر کوم، دا غي په هغه زه فکر کوم چې دا ډیر واقعیت ونه وی چې مونږ وایو چې په واضح توګه قضایا یا تاوتریخوالی ډیر شوی دي یا کم شوی دي. مګر دغه شی ویل شو چې چون دغه 15 کالو کې رسانې هم ډیر فعال شوی دي او بغیر د رسانېونه مثلا صوتي رسانې دي، اخبار دي، فیسبوک دي، ټویټر دي، د دې په واسطه خلک خبریگی دیر نو دا ویلی شم چې خلک دیر خبریگی تاوتریخوالی یا خشونت مخ کی هم په افغانستان کې دیر کېدل. مونږ د افغان په صفت مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې مونږ ژوند کړی دی مونږ پوهیږو چې دغه قضایا چې د خشونت خصوصا د کورنیو خشونت فعلا ګورو مخکې هم و مګر خلک نه خبرېدل. ولې اوس که د هفته په شروع کې کیږي هفته نه دوه ورځې یا یو ورځ تیر شوي نه چې ټول خلک خبرېږي آگاهي ډیره شوې ده. ولې مشخصا داسې کوم مونږ مستند ملي بنسټ نه لرو چې مونږ ووایو چې د هغې په اساس په ټول افغانستان د ټول افغانستان د قضایو مونږ تحلیل لرو.
په افغانستان کې د ښځو چارو یو ځانګړی وزارت موجود دی، آیا دوی هم داسې کوم ځانګړی برنامه نه لري، کوم ځانګړی ډیټابیس نه لري چې هغوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي؟ یا بشر حقونه موجود دي، هغوی ځانګړي د ښځو څانګې لري، په دغه برخه کې هغوی کار نه کوي؟
فکر کوم چې خوشبختانه تقریبا دوه یا درې کاله کېږي چې دوی یو ډیټابیس باندې کار کوي چې هغه د وزارت عدلیه، سرنوالی، وزارت داخله سو وزارت خانو سره دا دیو هماهنګي کړی دی او داغي په اساس دیو قضایا ثبتي. مګر دیو یو راپور لرل پروس کال چې یو هغه یو ډیر ابتدایي راپور، مګر هغه هم ډیر کلی نه دی. اوسه پورې دیو خپل یو ډیر مستند ملي راپور نشر کړی نه دی چې هغه کې ټول قضایا د ټول کال د افغانستان د ټولو مناطقو نه نیول شوي او ثبت شوي.
تاسو د بنسټ دنده بیا په دغه برخه کې څه ده؟ په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
زمونږ د بنسټ برخه یو خدا دی چې مونږ دات خای کوو. کچیرته مثلا څه خبره وشي، څه قضیه وشي، مونږ د دغه شبکې غړي په ولایتو کې دي، مونږه کوشش کوو چې هغه هماهنګ کو د ښځو وزارت سره، کله کله چې ضرورت وي د عام روغتیا وزارت سره، د داخلي وزارت سره دغه وکړو. او هم چنان زموږ سغړی دي چې به مونږ هغه وخت کې کولای شو چې هغه متضرر سره چې قرباني د خشونت وي یا تاوتریخوالی وي هغه سره مونږ کومک وکړو، د هغې په انتقال کې که کابل ته انتقال کو یا کوم بل ولایت کې د مرکزي ولایت ته مونږ انتقال کو، او بیا هغې مونږ ریفر کو یا د عام وزارت د صحت وزارت ته مونږ ریفر.
په لور یو پروتو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې ډېرې زیاتې دي، ښایي یو شمېر سیمو ته بشر حقونه هم لاسرسی پیدا نه کړي، د ښځو چارو وزارت هم لاسرسی پیدا نه کړي. تاسو څنګه کولای شئ چې دغه شان عام سیمو ته لاسرسی پیدا کړي؟
مونږ زمونږ اعضاوي دي، تقریبا مونږ یو سل دیرش اعضاوي لرو چې واړه او غټ بنسټونه دي چې دیو ښځو ته کار کوي، او بغیر د هغې نه مونږ تقریبا 3000 انفرادي اعضاوي لرو چې په ټول افغانستان کې په امن او ناامن سیمو کې دي. بیا هلته مونږ هماهنګي ګروپونه لرو، مونږ داسې نه وایو چې مونږ ټولو ته رسیدګي کولای شو، ولې هلته چې مونږ ته خبر راشي او مونږ خبر شو مونږ عاجل هغه مرتبط ارګانونو سره ارتباط نیسو چې تر څو وشو کولای چې هغه خپل خور چې په مشکل کې دی هغه مشکل ته رسیدګي وشو کولای.
په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي وګڼلې، او هغه یو ګواښ هم وکړ چې هغه څوک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له جدي چلند سره مخ شي. نو حکومت دغه دریز د ښځو د حقونو په تحقق باندې څومره اغیزه پرې باسي؟
فکر کوم چې د حکومت نه تنها د حکومت د افغانستان د هر فرد یو ظاهری دریز د ښځو د پاره یو حمایت دی. دغه دریز چې د افغانستان ولسمشرونی و، زه فکر کوم چې دا یو الرت و، دا یو خبر و چې هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې ښځو ته آزار و اذیت ورکوي هغوی به لږ محتاط شي، هغوی به متوجه اوسیږي چې یو څوک دی چې مونږه ګوري، او که چیرته مونږ یو ناوړی کار یا یو کار چې د اصول په مطابق نه دی وکړو نو مونږ به مجازات شو.
د یو معتبر بنسټ د یوې مشرې په توګه چې تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او د ښځو د حقونو لپاره شپه ورځې هلې ځلې کوئ، په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې هغه عمده چالشونه او ستونزې څه دي که په لنډ ډول بیان کړئ؟
فکر کوم چې اولین چالش که د پالیسی د لیول نه وګورو، مونږه باید دیو ته د دیو د ظرفیت په مطابق ورته فرصت ورکړو. او دویم چالش دا دی چې مونږه باید کوشش وکړو چې کلو بانډو ته ځانو رسو. مونږ ته نه شو کولای چې د مراکزو ښځو سره په کار کولو باندې د ټولو ښځو حلقې بند کړو. مونږ باید هر څومره چې کولای شو، که چیرته زموږ خویندې مشکلات لري او دوی نشي کولای چې د خپل کورونو نه اوزی، نو مونږ باید هغه فرصتونه مهیا کو چې مونږ د دیو کورونو ته لاړ شو ترڅو د دیو هغه مشکلات چې د دیو د محیط په اساس دیو ته ایجاد شوی دی، د دیو خپل د رای حل په توګه چې خپله پیشنهاد کوي د هغوی په مطابق دیو سره کومک وکړو لاړ شو. او مشخصا که زه ووایم باید مونږ د پرمختګ بودیجه ولرو، مشخصا د ښځو دپاره چې د هغې د اساس د نیاز او د ضرورت په مطابق دیو سره مونږ برنامه ریزي وکړو او کومک
وکړو.
مننه.
د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو ګرانو اوریدونکو، دا وساسې لپاره د دیو نه حقیقت سره پروګرام چې د افغان خزو د شبکې له مشر اغلی حسینه صافی سره مدرته برابر کړو تر بیا هیڅ.
جانا نہ مت شو بسری او پریمی دل لا جانا نہ مت شو